د شپې 9 بجې شوې دی. ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، دا خپرونه په خبرونو پیلیږي. د ناروې د کډوالو د شورا رئیس وایي افغانان اوس په ډیر بد حالت کې دي او نړیواله ټولنه باید مرستې ورسره وکړي. یان ایګلند نن پر خپله ایکس پاڼه د ناټو پر غړو غږ کړی څو له هغو 40 میلیون افغانانو سره چې په 2020 کال کې له افغانستانه د دې ځواکونو تر وتلو د ده په وینا د ځواکونو تر وتلو وروسته د ده په وینا یوازې پرېښودل شول مرستې به بیا پیل کړي، له چارواکو سره ښکیل شي او دوامداره حل لارې ولټوي. هغه د ناټو پر غړو د انتقاد په بڼه ویلي دي چې ستاسو د مبهم چلند لوړه بیه افغان ښځې او نجونې پرې کوي. ښاغلی ایګلند زیاتوي چې خیریه ټولنې یوازې نشي کولی هغه تشه ډکه کړي چې د پراختیایي موسسو د ناببره بندېدو له کبله رامنځته شوې ده. د ایګلند په وینا له چارواکو هاخوا د افغانستان وګړي د ثابت شفاف او اوږدمهاله ملاتړ مستحق دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د ورځې 24 میندې او 168 ماشومان د امیندوارۍ او زیږون د اړوندو د مخنیوي وړ ناروغیو له کبله مري. WHO پرون په یو راپور کې خبرداری ورکړ چې که کافي بودیجه ترلاسه نه کړي ښایي د مړینو شمیر تر دې زیات شي. د سازمان وایي د روغتیا جی ډی پیښو پر وړاندې د مقابلې لپاره نورو 352 میلیون ډالر ته اړتیا لري. WHO زیاتوي چې تیر میلادي کال د بودیجې د ډیر کموالي له وجې په افغانستان کې 428 ثابت او ګرځنده روغتیایي مرکزونه تړل شوي او سږ کال هم په دې هیواد کې 310 مرکزونه له مالي ستونزو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د میلادي کال په تیرو 2 میاشتو کې د کانګو د ناروغۍ د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان شرافت زمان نن په یو پیغام کې وویل د روان کال لپاره په ټول افغانستان کې د دې ناروغۍ 203 مثبتې پیښې ثبت شوي او له کبله یې تر اوسه شپږ ناروغان مړه شوي. د هغه په وینا دا ناروغي معمولا د هوا له تودېدو سره زیاتېږي. ښاغلی زمان خبرداری ورکوي چې خلک دې په تیره د اختر په ورځو کې چې د قربانۍ لپاره له حیواناتو سره تماس زیاتېږي له احتیاط څخه کار واخلي او روغتیایي سپارښتنې دې په پام کې ونیسي. کانګو یوه وایروسي ناروغي ده چې له څارویو څخه د وینې له لارې انسانانو ته سرایت کوي. د اوکراین د هوایي ځواکونو یو چارواکی وایي چې د هیواد ته د لویدیځ لخوا ورکړل شوي یو شمیر F-14 الوتکې به له دې هیواده بهر وساتل شي. د هوایي ځواکونو د هوایي چلند مشر برید جنرال سرهی هولوبسوف د ازادۍ راډیو اوکراینی څانګې ته وویل چې دا جنګي الوتکې به له اوکراینه بهر په خوندي هوایي ډګرونو کې وساتل شي څو د روسیې لخوا په نښه نه شي. هوبلوتسوف زیاته کړه چې له دې الوتکو څخه به د زړو الوتکو پر ځای د زیرمې په توګه هم کار واخیستل شي. ولسمشر ولادیمیر پوتین او نورو روسي چارواکو خبرداری ورکړی چې د اوکراین پر جنگي تجهیزاتو ښایي په بهر کې هم برید وکړي، خو دا کار له ناټو سره د تقابل خطر رامنځته کولی شي. او ایرانی چارواکو د مدني فعالیتونو په خاطر د تبریز دوه پیژندل شوې څیرې زندان ته لیږلي او د یو بل مشهور لوبغاړي او د خبرونو د کوربه لپاره دوسیه پرانیستې ده. ربول سندرغاړی میلاد جلیلی او مدني فعال سالار طاهر افشار د تبریز ښار زندان ته لیږل شوي څو د حبس حکمونه پرې تطبیق شي. دواړه مخکې په ضمانت خوشي شوي وو، خو وروسته چارواکو راوغوښتل او زندان ته یې ولیږل. د راپورونو له مخې جلیلی چې په الشان مشهور و د اذربایجان د سیاسي بندیانو د ملاتړ لپاره د یوې خپرونې د وړاندې کولو په خاطر په 8 میاشتې حبس، او افشاری په همدې خبرونه کې د یو رول د لوبولو له کبله په 6 میاشتې حبس محکوم شوی دی. په عین حال کې د تهران قضا د خبرونو پیژندل شوی کوربه حسین پاکدل پر ټولنیزو شبکو په یو پوست کې د سپاه پازداران انقلاب د قدس ځواک پخوانی قمندان قاسم سلیمانی او پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی ته چې یو د امریکا په برید کې او بل د هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې ووژل شول په سپکاوي تورن کړی دی. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. را سره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. راپورونه کې به واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې هر ورځ لسګونه میندې او ماشومان د امیندوارۍ او زیږون اړوندو د مخنیوي وړ ناروغیو له کبله مري.
هغه کې چې څو کور کې دوه لورانې پیدا شوې چې بیا څو د هسپتاله پورې رسېدلې. مسینه یې ځای کړې وه، بس همالته مړه شوه په تخت باندې.
جرمنی وایي چې طالبان له دې هیواد څخه د افغان کډوالو د ایستلو په بدل کې رسمیت پیژندنه غواړي. د کډوالو د ایستلو موضوع هغه مهال رابرسیره شوه چې یو افغان کډوال د جرمنی او پولیس د چړې په گزارونو وواژه.
دومره ما تکلیف په دې لاره وخت که بل مې وخت که خطراتو راته هلته نور شیینه نو چې زه اوس مثال بېرته خپل ملک ته وستل شم نو دا خو بیا نه کېږي.
په یو تازه راپور کې راغلی دی چې د القاعده شبکې مشر خپل پلویان د روزنې لپاره افغانستان ته استوي. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې په 25 دقیقې پروګرام کې د طالبانو له حکومت سره د سیمې د هیوادونو پر اړیکو بحثونه لرو.
نور هیوادونه هغوی تعامل کوي که د فکتو روابطو سره تامینوي. دا هیوادونه خپلو کومو ستراتیژیکو موخو ته په کتو دوی سره چلند کوي.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شعیب پشایي په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخه ته د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې لسګونه میندې او ماشومان هر ورځ د امیندواري او زیګون اړوند د مخنیوي وړ ناروغیو له کبله مري. WHO په خپل یو تازه راپور کې خبرداري ورکړې چې که د مرستو په برخه کې بودیجه کم شي دا شمیرې به تر دې هم لوړې شي. د دې سازمان د راپور له مخې په 2023 کال کې په افغانستان کې 428 ثابت او ګرځنده روغتیایي مرکزونه د بودیجې د سخت کمښت له کبله تړل شوي. په دې اړه نور تفصیل د فیروزی عزیزی په راپور کې واورئ.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې پر روغتیایي وضعیت د اندېښنې په څرګندولو ویني هر ورځ 24 میندې او 1.8 ماشومان د امیندوارۍ او زیګون اړوندو د مخنیوي وړ ناروغیو له امله مري. دغه سازمان د یک شنبې په ورځ د جون په 9 نیټه د راپور په خپرولو ویلي دا شمېر میندې او ماشومان د مخنیوي وړ ناروغیو او روغتیایي مرکزونو او خدماتو ته د نه لاسرسي له امله مري. WHO خبرداری ورکړی چې که د مرستو په برخه کې بودیجه لا کمه سي د میندو او ماشومانو د مړینې دا شمېرې به لا لوړې سي. دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي د 2040 او 2050 کلونو د 423 میلیونه ډالرو بودیجې ترڅنګ رانیو او جدي ګواخونو ته د رسیدنې لپاره د 325 میلیونو ډالرو اضافي بودیجې ته اړتیا لري. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړای چې په خوندزیو او په هندونو کې د انجنونو پر زده کړو بندیز به په افغانستان کې د خزو وضعیت لا پسې خراب کړي. دا په داسې حال کې ده چې په لری پرتو ولایتونو او سیمو کې یو شمېر کورنۍ وایي کافي او په اسانه توګه روغتیایي مرکزونو او ډاکټرانو ته لاسرسی سخت دی. د هلمند ولایت د موسی کلاو ولسوالۍ اوسېدونکو کی اسدولا ازادي رادیو ته موبایل
دلته نه داغه ده کوچنی د مریضي پاتله باندې یعنی داغه ده ولادت پر وخت باندې موږ دغه مریضي مشکلات سره د ازموږ د کورنۍ غړي او زنانه او داغه سیاسي ورسره موږ یاد دي خپل هم څه مثال او نور د ازموږ دوستان شاو خان در کوو چې هغوی بیچارهګان د ډېر مشکل سره مخ دي. دلته په نامه ماشي ډاکټران دي نه یو دوا نه یو سي هغه تداوي وشي کېږي نه یو قابلي و ډاکټران شته سره.
بلخوا د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ یوې اوسېدونکې او د شپږو ماشومانو مور د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د 15 میاستو ماشوم امیندواره ده او تر اوسه په اسانه ډول روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري.
بیزو شخصی کې نکول نزوټی معنی کول تا خو نشته کې نکون کې او شی هم نشته او نور یو شی دا هم نشته دې سیدم ان اوس را باندې بل امر سره خوږي او سر مر باندې ګرځي. تاسو موږ خپل کې چې څو کول کې دوه لورانی پیدا شو چې به څو د هسپتاله پور رسیدلې. ماسینه یې ځای کړو بس عمل تم مړه شو په تخ پا ما شومانی به ژوندې یو پینځه میاشتې هغه خورانه یو سنه و دي شو دوه ایسته پکې هغه مړې شو.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان راپور لمخې په 2020 استم کال کې په افغانستان کې 428 ثابت او ګرځنده روغتیایي مرکزونه د بودیجې د سخت کمښت له امله تړل شوي دي او 310 نور روغتیایي مرکزونه له مالي ستونزو سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان په خبره د روغتیایي مرکزونو تړل کېدو تر 15 کلونو کم عمره شپږ لکه ماشومانو او 240,000 د زیاتو امید وریندوارو او شیدو ورکونکو میرمنو په ګډون له 3 میلیونه زیات کسان روغتیایي خدماتو ته لاسرسي به برخې کړی دي. هڅه مو کړه د طالبانو د حکومت د امر روغتیا وزارت د روغتیا نړیوال سازمان د راپور او د دغو عامو افغانانو د اندېښنو په اړه د تدابیرو معلومات ولرو، خو ویاندې شرافت زمان په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې په دې وروستیو کې د اقتصادي ناورین، بیکاری او یو شمېر ولایتونو کې ویجاړونکو سیلابونو له امله، د ساري ناروغیو او بیکوره کېدو له امله اکثریت ښځې او ماشومان روغتیایي خدماتو ته په اسانه لاسرسی نه لري. همدارنګه د خوړو له کمښت او خوارځواکۍ سره مخ شوي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو حکومت د افغان کډوالو د استلو په بدل کې غواړي نړیوال رسمیت ترلاسه کړي. د څرګندونه د سراييفو ټایمز خبري شبکې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د ویان لقوله خبري کړې دي. په منهایم ښار کې د یو افغان پناه غوښتونکو لخوا د یو پولیس تر وژل کېدو وروسته په جرمني کې د مجرمو او افراطي پناه غوښتونکو د سلو په اړه غوښتنو هم زور واخیست. بیا هم فیروزه عزیزی را سره ده په دې اړه د نور تفصیل لپاره.
سارایوا ټایمز د یکشنبه په ورځ د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې د هغو افغان کډوالو چې د جرمني امنیت ته ګواښونکي دي د استلو په صورت کې د طالبانو حکومت غواړي چې په رسمیت وپیژندل سي. د دغه راپور له مخې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویان جنیس کومټارت د جمعې په ورځ په برلین کې په یو خبري غونډه کې ویلي چې طالبان د افغان کډوالو د هر ډول ستنېدو په بدل کې لک تر لګه نړیوال جزئي په رسمیت پیژندل غواړي. نوموړی زیاتوي چې جرمني د نړۍ نور هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت پر رسمیت نه پیژني او نور سره همکاري کوي، او د په خبره د هیواد له طالبانو سره یوازې په تخنیکی او فردي مواردو کې په اړیکه کې دی. په راپور کې دا هم راغلی چې طالبانو تر دې وړاندې هم د مجرمینو او هغو کسانو د منلو په برخه کې د همکاري اعلان کړی چې جرمني ته ګواښ ګڼل کیږي. په همدې حال کې د جرمني په منهایم ښار کې د یو 25 کلن افغان کډوال لولوري د یو پولیس له وزل کېدو وروسته د جرمني هیواد ته استلو بهیر ته جدي پاملرنه کړې. پر پولیسو او څو نورو کسانو د دغه افغان کډوال بریت افراطي بلل سوی دی. د جرمني حکومت د امنیتي ګواښونو له امله افغان او سوریایي کډوال خپلو هیوادونو ته نه دي استولي، خو د سارایوا ټایمز راپور له مخې د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د پنجشنبه په ورځ ویلي چې غواړي افغانستان او سوریې ته مجرمینو د شړلو اجازه ورکړي او د دې لپاره د لارو چارو په لټه کې دی. په راپور کې دا هم ویل شوی چې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه له جرمني 6,314 پناه غوښتونکو استل سوي، په داسې حال کې چې د 2023 کال په همدې موده کې 4,292 پناه غوښتونکو استل کېدل ثبت سوي دي، چې د تیرو دوو کلونو په پرتله ډیر سلنه زیاتوالی ښیي. خو هغه افغانان چې له جرمني د پناه غوښتنه کړې اوس له دغه هیواد څخه د ځان ایستل کېدو ته اندېښمن سوي دي. په جرمني کې دوو افغان کډوالو چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نمونه په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
یو کس جرم وکړ نو جرم فرضي ده، نو باید هماغه کس ته سزا ورکول شي، هغه د ملک څخه وایستل شي. نو دا خو باید ټول افغانان په دې کې داخل نه شي، ځکه چې زه خپله نه راغلم، ټول لا سره ځنه کې کم کې مدلته. نو دا خو په دې معنی چې زه دومره ما تکلیف په دې لاره وخت کې بل می وخت کې خطرات او راتلته نو شي نه. نو چې زه اوس مثال به تخپل متواصل شم، نو دا خو بیا نه کیږي. نو مونږ خو د المان په څه هم دا غواړو، مونږ ته غواړو چې المان تابعیت واخلو.
په مده ته سم مو میشه چې ما پیاده برا کوم او از ترکیه تا خطر به المان رساندم.
درې میاشتې کیږي چې له ترکیې څخه جرمني ته په شورا غلایم. پر لار می جدي ګواښونه ولیدل، لار کور می خرڅ کړ په دې هیله چې جرمني یو خوندي ځای دی راغلم. اوس چې د جرمني شیاړ خی ګوند غواړي له جرمني کډوال وباسي، دا زما او د ټولو افغان کډوالو لپاره چې په جرمني کې دي د اندېښنې وړ سوي دی.
افغان هستم و ای وایس نگرانی من شخصا شده.
خو په یاد راپور کې دا هم ویل شوی چې په جرمني کې د کډوالو د حقونو یوې ادارې د دغه هیواد صدر اعظم پریکړه غندلې ده. د راپور له مخې د دې سازمان مشر کارل کوپ د جمعې په ورځ د ایکس برګر الګماینا ورځپاڼې ته ویلي چې د نړیوالو قوانینو له مخې په ښکاره توګه افغانستان او سوریې ته د کډوالو استل منع کوي. د نوموړي په خبره دواړه هیوادونه د شکنجه او غیر انساني سزا په ورکولو پیژندل شوي. له بلې خوا د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر ویلي دي چې دوی د استلو په بهیر کې د هغو مسلمانانو او هغو اسلام پالو ترمنځ چې د دوی پر ضد سخته مبارزه کوي توپیر په پام کې نیسي.
د ازادي رادیو خبرونه په 12:09 منځنۍ څپو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه په دې څپو، یعنی په منځنۍ څپو 12:09 د سهار تر شپږو پورې دوام کوي. د سهار له شپږو بیا د ماښام تر شپږو پورې د ازادي رادیو خبرونه په 19:25 متره لنډو څپو اوریدای شي. د ازادي رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور وی ساعت
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورزو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په غزه کې د اوربند د ټینګښت د هڅو په ترڅ کې نن منځنی ختیځ ته د سفر لړۍ پیلوي. بلینکن به په دې سفر کې مصر، اسرائیل، اردن او قطر ته ولاړ شي. د سفر داسې مهال پیلېږي چې متحدو ایالتونو پرون وویل د ملګرو ملتونو له امنیت شورا یې غوښتنه کړې چې د هغه پریکړه لیک مسودې ته رای ورکړي چې په غزه کې د سمدستي اوربند د ټینګېدو د پلان ملاتړ کوي. نوریاس نوري او د موضوع نور تفصیل.
تاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن له مصر او اسرائیل څخه کتنه ترسره کړي. دغه کتنه په داسې اساس وخت کې ترسره کیږي چې واشنگتن پر حماس، چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، او اسرائیل فشارونه زیات کړي ترڅو دواړه لوري په غزه کې اوربند ته غاړه کیږدي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دا په 2 میاشتو کې لکه چې حماس پر اسرائیل برید کړی او اسرائیل هم په ځواب کې په غزه کې پراخه جګړه پیل کړې. سیمې ته د ښاغلي بلینکن اتم سفر دی. بلینکن به قاهرې ته په سفر کې نن د هیواد له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره وګوري او له هغې وروسته به نن اسرائیل ته هم ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې د ورځې د بیان له مخې بلینکن به د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او دفاع له وزیر یوف ګالانت سره وګوري. په پام کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دې سفر په ترڅ کې روانه اونۍ اردن او قطر ته هم ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر وویل چې بلینکن به په دې سفر کې له خپلو شریکانو سره پر دې خبرې وکړي چې التیا ده یو موافقه ترلاسه شي ترڅو د ټولو یرغملو خلاصون یقیني او هم د دغه جګړې د لا پراخېدو ډاډ حاصل شي. ملر زیاته کړه چې بلینکن به پر دې ټینګار وکړي چې دا مهمه ده چې حماس د اوربند لپاره وړاندې شوې طرحه ومني. له دغه سفر سره په یو وخت د امریکا متحدو ایالتونو پرون یکشنبه اعلان وکړ چې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا یې غوښتنه کړې چې د هغه پریکړه لیک مسودې ته رای ورکړي چې په غزه کې د سمدستي اوربند ټینګېدو د پلان ملاتړ کوي. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د امریکا د پلاوی وایاند نت ایونز کړي. خدای نه دی ویلي چې دغه پریکړه لیک پر مسودې به په امنیت شورا کې کله رایه اخیستل کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د مې په 1 شمه په غزه کې د اوربند لپاره یو طرحه اعلان کړ چې په 3 پړاوونو کې به عمل کیږي. د دغه وړاندیز له مخې به اسرائیل په بشپړ توګه په غزه کې جګړه بندوي. د حماس له لوري د ټولو برمته او د خوشي کېدو په بدل کې به د اسرائیل له زندانونو فلسطینی بندیان خوشي کیږي او په غزه کې به د بیا رغونې چارې پیلېږي. اسرائیل په غزه کې وروسته له هغې پراخه جګړه پیل کړه چې د تیر کال د اکتوبر په 10 د دې هیواد پر قلمرو د حماس ډلې د برید په نتیجه کې شاوخوا 1200 کسان ووژل شول او 2500 نور یرغمل شول. اسرائیلي ځواکونو د تیر شنبه په ورځ په غزه کې د عملیاتو په نتیجه کې 4 تنه چې د اکتوبر له 10 رئیس له حماس سره یرغملو آزاد کړل. په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت په خبره په دغو عملیاتو کې 240 فلسطینیان ووژل شول. د روغتیا وزارت چارواکو هم دارنګ دي یکشنبه په ورځ په دې جګړه کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر له 10000 زیاتو خود.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. لانګ وار جورنال خبرونه د سیف العدل په حواله چې د القاعده شبکې اوسنۍ مشر ګڼل کیږي راپور ورکړی چې د شبکې خپل پلویان د تجربه او پوځي زده کړو د ترلاسه کولو لپاره افغانستان ته استولې دي. د خبرونه په ورستیو کې د سیف العدل د یوې مقاله په حواله دا مطلب خبر کړی دی. د چارو یو شمیر شنون کې وای د القاعده د فعالیتونو د شدت احتمال د ټولو هیوادونو لپاره د اندېښنه وړ دی او ټولې باید پر وړاندې په لازمو اقداماتو لاس پوري کړي. به هم فیروزه عزیزی په دې اړه نور جزئیات اوروي.
امریکایي خبرونه لانګ وار ژورنال د سیف العدل یا سالم الشریف په مستعار نوم چې د القاعده شبکې وسنۍ مشر ګڼل کیږي په حواله راپور ورکړی چې د شبکې خپل ملاتړي افغانستان ته د تجربې او پوځي زده کړو د ترلاسه کولو لپاره هڅولې دي. د خبرونه په خپل وروستي راپور کې لیکلي چې سیف العدل دا خبره د غزه وجودي جګړه نه د پولو جګړه په سرلیک هغې مقاله کې کړې چې د القاعده شبکې د مرکزي رسنۍ الصحاب لخوا خبره شوې ده. په راپور کې راغلي چې په 2021 کال اگست کې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنېدو راهیسې دا د القاعده په لیکو کې د شاملېدو تر ټولو ښکاره غوښتنه ده. لانګ وار ژورنال خبرونې لیکلي چې د سیف العدل همدا پیغام افغانستان په رسمي توګه د القاعده او د دې شبکې د راتلونکو پلانونو لپاره د خوندي ځای په توګه معرفي کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت بېلابېلو چارواکو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت خبره رد کړې ده. سیف العدل د دې مقالې په یوه برخه کې په ښکاره ویلي چې د اسلامي نړۍ ټولنې وفادار امت خلک چې بدلون ته لیواله دي باید افغانستان ته ولاړ سي، له حالاتو یې زده کړه وکړي او د دوی یعنی طالبانو له تجربو ګټه واخلي. هغه پر غزه د اسرائیلو برید ته په اشاره سره چې دا یې نسل وزنه بولي له اسلامي هیوادونو غوښتي چې په ټولو اسلامي خاورو کې دی د اسرائیلو ټولو ګټو ته زیان ورسوي. حماس وسلواله ډله چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي د اکتوبر د میاشتې په اومه نیټه یې پر اسرائیلو کړي برید کې شاوخوا 12 تنه ووژل او له 240 زیات کسان یې یرغمل کړل چې له هغې مودې تر اوسه د اسرائیلو او حماس جنګیالیو ترمنځ جګړه روانه ده. د نړیوالې ترهګرۍ د برخې پوه عارف سهار ازادي راډیو ته وویل د دې احتمال شته چې د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د کړکېچ د زیاتې دوله عمله د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د القاعدې حضور او ټولنیز نفوذ زیات سي چې د ټولو هیوادونو لپاره د اندېښنې وړ ده.
همان میزانی که انسجام این گروه های بنیادگارا در افغانستان بیشتر شوند،
څومره چې په افغانستان کې د بنسټ پالو ډلو ټولېدنه زیاته شي په دې هیواد د سیمې په هیوادونو او په دوهم ګام کې به له سیمې بهر هیوادونو کې امنیتي اندېښنې او پیچلتیا وي.
د امنیتی چارو پوه احمد خان اندړ بیا ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت او ټول هیوادونه باید د ترهګرو ډلو پر وړاندې په اقداماتو لاس پورې کړي.
دغه توریستي ډلې القاعده ده که داعش ده او که نور دي، دا نه یوازې دا چې افغانستان ته خطر ده بلکې د سیمې او د نړۍ هیوادو ته خطر ده. نو په دې اساس باید زبرځواکونه کغه متحده ایالات امریکا دی، روس دی، چین دی، زمون گاونډیان دی، په ګډه سره باید د تورستی ډلو په ضد مبارزه وکړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا څلور میاشتې وړاندې ویلي و چې القاعده شبکې په افغانستان کې اته روزنیز مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې لوړپوړي چارواکي لا هم په دغه هیواد کې حضور لري. همدارنګه د طالبانو حکومت یې له القاعده شبکې سره د نږدې اړیکو په لرلو تورن کړ، خو د طالبانو حکومت هغه وخت دا راپورونه رد کړي وو. د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد د نه کارونې په اړه د طالبانو د حکومت له ادعاو سره سره وخت په وخت د سیمې ګاونډیو هیوادونو په ګډون بیلابیل هیوادونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون او نورو هیوادونو ته د فعالیتونو د پراخېدو په اړه اندېښنې څرګندوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
په هرات کې نن د الیست افغانیست په نوم د کورنیو تولیداتو نندارتون د بیلابیلو تولیدي شرکتونو په ګډون پرانستل شو. په دې نندارتون کې چې درې ورځې به دوام وکړي د نارینه او ښځو له لوري په 160 غرفو کې کورني تولیدات نندارې ته ایښودل شوي دي. د دې نندارتون د جوړېدو موخه کورنیو محصولاتو ته بازار موندنه ده. په دې اړه نور حل د عابدې سپوږمۍ په راپور کې واورئ.
د الیست افغانیست په نوم د کورنیو تولیداتو درې ورځنی نندارتون د اکشن می په ورځ په هرات کې د ښځو او نارینه وو لپاره په دوه برخو کې پرانستل شو. د طالبانو د حکومت د صنایع او سوداګرۍ وزارت په خپل وی پاڼه کې ویلي چې دا نندارتون د دې لپاره جوړ شوی چې کورنیو تولیداتو ته پکې بازار موندنه وشي. د دې نندارتون د جوړونکو په خبره د نندارتون کې 160 غرفې شامل دي. د تولیدي شرکتونو یو شمیر مسؤلین چې په دغه نندارتون کې خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي، د دغه ډول نندارتونونو جوړول د خپلو تولیداتو د پلور لپاره ګټور بولي. د یونیک ډیزاین تولیدي شرکت مسؤولې مریم کبیری چې په دې نندارتون کې خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي، لازدي رادیو سره په خبرو کې وویل:
تاثیرات مثبت خور داره،
خپل مثبت اغیز لري، او زه خوښ یم چې نن ځینې خزي راغونډې سوی او کولای سو چې خپل تولیدات او د هیواد له تولیداتو ګټه واخلو. موږ هیله مندیو چې په راتلونکي کې دا ډول پروګرامونه ډیر جوړ شي او د خزو لپاره ډیر پاملرنه وسی، څو د سوداګرۍ په برخه کې د پام وړ واده وکړي
چې شومګي در ارسه تجارت داشته وشم.
یوې بلې سوداګری مېرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې سوداګری ښځې د بازار او صادراتو د نشټوالي په ګډون د ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د دوی بلستون زده بازار نشټوالی دی. کواردات بنسي او خلک زموږ له کورنۍ او تولیداتو ګټه واخلي او بازار خسي، دوی کولای شي خپل تولیدات نه یوازې په هیواد کې دننه وپلوري، بلکې د صادراتو شرایط به ورته برابر کړي، چې په ترڅ کې دوی کولای شي خپل محصولات بهر ته ولېږي،
محصولات خو به خارج از کشور هم ارسال وکونه.
خود نازنین د لاسي صنایع د تولیداتو د ورکشاپ مشر زهرا فضلی چې په دغه نندارتون کې ګډون نه د کړای، ازادي رادیو ته وویل چې تر دې وړاندې په څو دا ډول نندارتونونو کې ګډون کړای وو، خدا چې نارینه لیدونکو یاد نندارتون ته د ګډون اجازه نه درلوده، د دوی پلور خورا کم وو.
لبد مرغه په هرات کې چې داسې نندارتون جوړیږي، نارینه اجازه نه لري چې د ښځو نندارتون تراسي، او په تیرو پړاوونو کې چې ما پکې برخه اخیستې وه، له ډېرو ستونزو سره مخ وم. زموږ د نندارتون له جوړېدو څخه موخه دا ده چې محصولات مو وپېژندل سي، معرفي سي، خو له بده مرغه سوداګر مؤسسات نشي راتلی، او له همدې امله ما په دې نندارتون کې ګډون ونه کړ.
د دغه نندارتون جوړونکو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نکړي. خو د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د ښځو د محصولاتو په نندارتون کې د نارینه ولیدونکو پر حضور بندیز لګولی دی. تر دې وړاندې یو شمېر سوداګرو مېرمنو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د دوی محصولاتو ته د بازار د نشټوالي تر څنګ د طالبانو د حکومت لخوا لګول شویو بندیزونو د دوی د پلور بازار سوړ کړی دی.
قدر من اوریدونکو، په دوهم نیمه کې د ازادۍ رادیو د اونیز باس اوریدل مهروي، خو اوس یو رسای راپور لرو. د ټکنالوژي مخکخ شرکتونه مایکروسافت او ګوګل غواړي په امریکا کې خلکو ته د کمو پیسو په بدل کې او یا هم په وړیا ډول د سایبری یا انټرنیټي خوندیتوب خدمات وړاندې کړي. د دې خدماتو هدف دا دی چې خلک له سایبری یا انټرنیټي حملو نور هم خوندي شي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ټکنالوژي مخکښ شرکتونه مایکروسافت او ګوګل غواړي لورو پرتو روختونونو ته د سایبری یا انټرنیټي حملو پر وړاندې د خوندیتوب لپاره وړیا یا هم کمبیا خدمات وړاندې کړي. سپین مانی او دغه دوه شرکتونو نن دوشنبه دا خبر تایید کړي، او د ورسته له هغې چې تیره چهارشنبه د دغه انټرنیټي حملو له کبله د امریکا د متحده ایالاتونو د روغتونونو یوه لویه شبکه ګډه وډه سوه او د ناروغانو ژوند یې له خطر سره مخامخ کړ. دا تازه اعلانونه د ټکنالوژي د دغه لویو شرکتونو او د سپین مانی د ملي امنیت شورا ترمنځ د خصوصي بحثونو نتیجه ده، او دغه بحثونه روغتونونو ته د انټرنیټي حملو پر خطر له اندېښنو وروسته سوي دي. تر دغه انټرنیټي حملې وروسته نرسان مجبور سول چې نسخه او نور طبي راپورونه په لاس ولیکي او له برېښنایي دوسیو کار وانخلي. مایکروسافت د امریکا په متحده ایالاتونو کې سی ان ان شبکې ته په یوه اعلامیه کې ویلي، دوی به پلورو پرتو سیمو کې دروختونو د لا پیاوړتیا لپاره د خوندیتوب وړیا اپډیټ وړاندې کړي، او دروختونو کارکونکو ته به د خوندیتوب پر ارزونو روزنیز پروګرامونه جوړ کړي. ویل سی ګوګل شرکت به هم پلورو پرتو سیمو کې دروختونو ته د انټرنیټي خوندیتوب یا سایبر سکیورټي په اړه وړیا سلا مشورې ورکړي، او دغه دروختونو ته به داسې یو پروګرام پیل کړي چې لمخې د دغه دروختونو له اړتیا سره سم د ګوګل شرکت لخوا د انټرنیټي خوندیتوب خدمات وړاندې شي. دا سی ان ان پر راپور کې ویل سوی دا مهال تر ټولو زیانګالو روختونونو کې 1800 پلورو پرتو یا هم کلیوالي سیمو کې دي، او دوی ځکه د باج اخیستنې په نیت د انټرنیټي حملو له خطر سره مخامخ دي چې دوی د معلوماتي ټکنالوژي یا آی ټي د خوندیتوب له کموالي سره مخامخ دي. ګوګل هم غواړي دغه روختونونو ته له انټرنیټي حملو د خوندیتوب لپاره منابع برابر کړي او دغه روختونونو کارکونکي د انټرنیټي خوندیتوب په برخه کې وروزي. د انټرنیټي حملو یا سایبر اټاکس په نتیجه کې د نورو ستونزو ترڅنګ روختونونه نسی کولای امبولانسونه ومني او له دې سره د ناروغانو ژوند په خطر کې ولېږي.
د شپې 9 بجې او 10 دقیقې شوې زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته 25 دقیقې اونیز بحث پیلېږي، خو له مخ کې خبرونه. د ناروې د کډوالو د شورا رئیس وایي افغانان اوس په ډیر بد حالت کې دي او نړیواله ټولنه باید مرسته ورسره وکړي. یان اګلند نن پر خپل ایکس پانه د ناتو پر غړو هیوادونو غږ وکړ چې له هغو 30 میلیون افغانانو سره چې په 2020 کال کې له افغانستانه د دوی د ځواکونو تر وتلو وروسته یوازې پاتې شول مرستې بیا پیل کړي، له چارواکو سره ښکیل شي او دوامدار حل لارې ولټوي. هغه د ناتو پر غړو د انتقاد په ژبه ویلي چې ستاسو د مبهم چلند لوړه بیا افغان ښځې او نجونې پرې کوي. ښاغلی اګلند زیاتوي چې خیریه ټولنې په یوازې ځان نشي کولای هغه تشه ډکه کړي چې د پراختیایي موسسو د ناببره بندېدو له کبله رامنځته شوې ده. د اګلند په وینا له چارواکو هاخوا د افغانستان وګړي د ثابت شفاف او اوږدمهاله ملاتړ مستحق دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د ورځې 24 میندې او 118 ماشومان د امیندوارۍ او زیږون اړوند د مخنیوي وړ ناروغیو له کبله مري. WHO پرون په یو راپور کې خبرداری ورکړ چې که کافي بودیجه ترلاسه نه کړي ښایي د مړینو شمیر تر دې زیات شي. دا سازمان وایي د روغتیايي جدي پیښو پر وړاندې د مقابلې لپاره نورو 325 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. WHO وایي چې تیر میلادي کال د بودیجې د ډیر کموالي له وجې په افغانستان کې ټول 428 ثابت او ګرځنده روغتیايي مرکزونه تړل شوي او سږ کال به هم په دې هیواد کې 310 مرکزونه له مالی ستونزو سره مخامخ وي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په تیرو دوو میاشتو کې د کانګو د ناروغۍ د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان شرافت زمان نن په یو پیغام کې وویل د روان کال لپاره په ټول افغانستان کې د دې ناروغۍ 203 مثبتې پیښې ثبت شوي او له کبله یې تر اوسه شپږ ناروغان مړه شوي دي. د هغه په وینا دا ناروغي معمولا د هوا له تودېدو سره زیاتېږي. ښاغلی زمان خبرداری ورکوي چې خلک دې په تیره د اختر په ورځو کې چې د قربانۍ لپاره له حیواناتو سره تماس زیاتېږي له احتیاط څخه کار واخلي او روغتیايي سپارښتنې دې په پام کې ونیسي. کانګو یو وایروسي ناروغي ده چې له څارویو څخه د وینې له لارې انسانانو ته سرایت کوي. ایرانی چارواکو د مدني فعالیتونو په خاطر د تبریز دوه پیژندل شوي څیرې زندان ته لیږلي او د یو بل مشهور لوبغاړي او د خبرونو د کوربه لپاره دوسیه پرانیستې ده. ربول سندرغاړی میلاد جلیلی او مدني فعال سالار طاهر افشار د تبریز ښار زندان ته لیږل شوي څو د حبس حکمونه پرې تطبیق شي. دواړه مخکې په ضمانت خوشي شوي و خو وروسته چارواکو راوغوښتل او زندان ته یې ولیږل. د راپورونو له مخې جلیلی چې په الشان مشهور و د آذربایجان د سیاسي بندیانو د ملاتړ لپاره د یوې خپرونې د وړاندې کولو په خاطر په اتم میاشتې حبس او افشاری په همدې خپرونه کې د یو رول د لوبولو له کبله په شپږ میاشتې حبس محکوم شوي دي. په عین حال کې د تهران قضا د خپرونو پیژندل شوی کوربه حسین پاکدل پر ټولنیزو شبکو په یو پوست کې د سپاه پاسداران انقلاب د قدس ځواک پخوانی قومندان قاسم سلیمانی او پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی ته چې یو د امریکا په برید کې او بل د هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې ووژل شول په سپکاوي تورن کړی دی. او د اوکراین د هوایي ځواکونو یو چارواکی وایي چې د هیواد ته د لویدیځ لوخه ورکړل شوې یو شمیر F-14 الوتکې به له دې هیواده بهر وساتل شي. د هوایي ځواکونو د هوایي چلند مشر برید جنرال سیرهی هولوبتسوف د ازادۍ راډیو اوکراینی څانګې ته وویل چې دا جنگي الوتکې به له اوکراین بهر په خوندي هوایي ډګرونو کې وساتل شي څو د روسیې لخوا په نښه نه شي. هولوبتسوف زیاته کړه چې له دې الوتکو څخه به د زړو الوتکو پر ځای د زیرمې په توګه هم کار واخیستل شي. ولسمشر ولادیمیر پوتین او نورو روسي چارواکو خبرداری ورکړی چې د اوکراین پر جنگي تجهیزاتو ښایي په بهر کې هم برید وکړي، خو دا کار له ناټو سره د تقابل خطر رامنځته کولی شي.
بینځویش دقیقه
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
جګړه حتی کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
15 دقیقه بحث تمو په سلامونو هر کله کوو. نن پر دې خبرې کوو چې د سیمې هیوادونه له طالبانو سره څه ډول تعامل لري. د طالبانو د پوهنې او لوړ زده کړو سرپرست وزیران تیر شنبه په داسې حال کې د روسیې کازان ښار ته ولاړل او هلته د پوهنې په برخه کې په یو نړیواله غونډه کې ګډون وکړ چې په افغانستان کې دننه د دوی د فرمانونو له کبله په میلیونونو نجونې او ښځې له تعلیم او تحصیل بې برخې دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو سرپرست وزیر مولوی عبدالمنان عمری هم تیره اونۍ د سن پیټرزبرګ په 8مه اقتصادي غونډه کې ګډون وکړ. دغه طالب چارواکي په داسې حال کې روسیې ته سفر کوي چې روسیې لا هم د طالبانو نوم د تروریستي سازمانونو له فهرست څخه لرې کړی نه دی. روسیې په 2003 میلادي کال کې د طالبانو نوم د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړ. د سیمې بل هیواد د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایوف تیره دوشنبه وویل چې هیواد یې د اقتصادي همکاریو په خاطر د طالبانو نوم د تروریستي سازمانونو له فهرست څخه لرې کړی دی. په همدې حال کې ټاکل شوی شاوخوا درې اونۍ وروسته په قطر کې د دوحې درېمه غونډه ورسې چې طالبانو ته هم په هغه کې د ګډون بلنه ورکول سوې ده. د دوحې د درېمې غونډې تر جوړېدو مخکې په تهران کې د تماس سیمه ییزې ډلې غونډه وسوې چې د ایران، پاکستان، چین او روسیې ځانګړو استازو پکې برخه درلوده. په دې غونډه کې طالبانو ته هم د ګډون بلنه ورکول سوې و خو طالبانو په هغه کې له ګډون کولو ډډه وکړه. په دې 15 دقیقې بحث کې دا څېړو چې د سیمې د هیوادونو او طالبانو ترمنځ څه روان دي. په دې بحث کې مو میلمانه دي د تیر جمهوری نظام د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ او غوث جانباز چې په روسیه کې د ډیپلوماټ په توګه کار کړی دی. په پیل کې اندړ صاحب، تاسو ترازو د دوحې د درېمې غونډې په درشل کې د سیمې د هیوادونو دغه تازه اقدامات ستاسو په نظر په څه معنا دي؟
بحث له دې نه پیل کړو چې په طالبانو باندې سفر بندیزونه وو او یوې نوم په تور لیست کې وو او د تور لیست نه وځي او په سیمه کې هیوادونه یو ډول د طالبانو ته یا له طالبانو سره هغه تعامل ته حاضریږي. که په دې موضوع باندې په اړوند باندې بحث کوو او یا د طالبانو په نورو غونډو کې او یا په نورو کنفرانسونو کې د ګډون موضوع وي، که په دې بحث کوو، تر اوسه پورې طالبان چې په افغانستان کې دي یا افغانستان کې واکمن شوي دي یا واک ورته سپارل شوی دی، تر اوسه پورې طالبان لا هم طالبان دي، لا هم ډله دی، لا هم د یو نظام په حیث باندې دوی نه دي پیژندل شوي، دوی مشروعیت نه لري. تعامل د نورو هیوادونو له دوی سره هم لا هم د یوې ډلې په حیث باندې دی، لا هم دوی مرموز دي. له دوی سره یې تعامل داسې دی چې د طالبانو نه ویره احساسوي او د دغې ویرې په بدل کې یو قسم داسې تعامل کوي چې نور خلګي یا هغه هیوادونه یا خصوصا هغه هیواد یا هغه ځواک د طالبانو تر شا ولاړ دی، ګواکې د سیمې د هیوادونو په ضد باندې یا په مخالفت کې دغه مرموزه ډله ونه کاروي. طالبان لا هم ډله ده او لا هم تر اوسه پورې مشروعیت نه دی ترلاسه کړی. دغه په درې کاله کې چې نور هیوادونه یې په رسمیت نه پېژني او یا له دوی سره یوازې همکاري او تعامل په ظاهر باندې بنا دی، همدا وجه ده.
ډېر مننه جنباز صاحب. تاسو او ترازو، طالبانو په 13 فروری میاشت کې په دوحه کې د دوحې په دویمه غونډه کې برخه وانه خیستله او اوس په ایران کې د تماس سیمه ایزه ډلې په غونډه کې لګډون کولو ډاډه وکړه چې هلته د دوحې د درېمې غونډې پر اجنډا بحثونه وسول. آیا ستاسو نظر هم دغه دی لکه څنګه چې اندر صاحب وویل چې طالبان لا هم طالبان دي او دریځونه بدل سوي نه دي، که فکر کوي چې دوی ټینګار پر دې کوي چې خپلې غوښتنې په نړیوالو ومني؟
بلا شک چې طالبان تر اوسه پورې هماغه ډله شبه نظامي او شبه طریقتي ډله ده چې تر اوسه په هماغه خپل حالت کې منجمده پاتې ده، دولتداري ته مخه نه ده کړې، مشروعیت دننه په کور کې نه لري. او زما ماده ته یو هیله څرګنده کړه چې موږ به همیشه په دې ټینګار وکړو چې طالبان داخلي مشروعیت نه لري، ځکه چې نور هیوادونه هغوی تعامل کوي که د فکتو روابط ورسره تامینوي، که بلې پړاو ته چې رسمیت ورته ورکوي. مثلا وایم هغه دا هیوادونه خپلو موخو ته په کتو، هغه کومو ستراتیژیکو موخو ته په کتو دوی سره چلند کوي. طالبان یوه ډله ده چې په افغانستان باندې حاکمه شوې ده او تر اوسه پورې مشروعیت ترلاسه کړی، داخلي په کور دننه مشروعیت ترلاسه کړی نه دی. هیوادو ته چې دوی ځي سفرونه کوي، که دوی دغه په اصطلاح د دوی او وزیران چې دی ونه پیغام چارواکي دی تبان چې افغانستان خو یو دولت دی یعنی افغانستان یو سیاسي جغرافیا ده یو تاریخي هیواد دی په افغانستان کې څه کم څه زیات 30 میلیونه انسانان ژوند کوي او طبیعي ده چې هیوادونه به د افغانستان سره خپل روابط نشلوي نو په دې ترتیب او ټول په دې پوهیږي چې افغانستان کې یو غیر مشروع اداره ورته وایي ډله ورته وایي ټول شیان سم دي دغه یو ډله حاکمه ده نو د افغانستان خلکو سره د افغانستان تاریخي هیواد سره روابط ساتل البته چې د نورو هیوادو په ګټه هم دي او د ځینو هیوادو مثلا نو چې دوی روان دي روسیې ته تللي دي قازان ته هلته د دوی په اصطلاح د لوړو زده کړو وزیر تللی دی تبن چې دا هیوادونه تر ټولو د مخه خپلې سیاسي نظامي او اقتصادي موخو ته په کتو دوی سره په تعاملاتو کې دي او دې تعاملاتو ته په کتو خپلې هغه کومې موخې چې لري په منطقه کې خپل نفوذ زیاتوي خپل اقتصادي نفوذ ته په کتو ترانزیتي ترانسپورتي مسایلو ته همداشان د افغانستان د طریقې د غواړي چې هم خپل نفوذ په افغانستان کې وساتي او د افغانستان د طریقې په مثلا مرکزی آسیا کې دا روسیا کې تدیر زیات ارزښت ورکوي چې په مرکزی آسیا کې هیڅ نوی کوم ګواښ د بهر نه کاغه همدغه د طالبانو ډله ده که نورې دغه شبه نظامي دهشتګرې ډلې دي چې په دوی په وینا او د ډېرو نورو منابعو په قول په افغانستان د افغانستان په اراضي کې اوس فعالیت کوي نو د یو خوا دغه تهدید ته ځان لري کې او د بلې خوا غواړي چې دغه ډله دغه د منطقې په اجنډا کې په مدیریت کې وساتي د روسیې خپل هم په یو رقابت کې د منطقې هیوادو سره کیل ده لکه چین لکه ایران لکه نور هیوادونه چې دغه مدیریت د منطقې خپل په لاس کې ومني سره له دې چې خپل روسیا اوس مهال په لوی کارکېج کې په شرق د اروپا کې په اوکراین کې کیل ده بیا هم کوشش کوي چې دغه زاویه یا دغه استقامت یعنی د جنوب استقامت هم د مدیریت څخه ونوزي او د نورو رقیبانو د روسیې رقیبانو د چین رقیبانو د ایران د رقیبانو کار نشي او د کنټرول نو ونوزي نو دا ټول کارونه چې دوی کوي د طالبانو په استقامت کې دا هغه لوی مدیریت دی د منطقې چې دوی غواړي په منطقه کې وساتي او خپل په لاس کې د لاس نه ونوزي
بله ډیر من اندر سب شغلی جنباز د سیمایزو سیالو یادونه وکړه ک طالبان دغه سی په سیمایزو سیالو یا لوی لوب کې شکل کیږي فکر کوي چې دا د دوی لپاره کوم ګټور سیاست دی
ګوره کده خبر لیگ واضح کو لیگ روخانه کو ته دې خبر ده چې طالبان دی امریکایانو په توسط باندې وخت ورسېدل سیادی دوه هیل قرارداد نو ورسته وخت ورسېدل واضح ده چې امریکایانو دروند لاس د طالبانو شاته پروت دی کاغه دی 30 میلیون ډالر په شکل باندې کاغه دی وی د کاغه دی امریکایانو د ملاتړ په شکل باندې په هر نو باندې دا خبره اوس ډیره واضحه ده چې د امریکایانو په خصوص په سیمه کې د افغانستان په دغه په منځنۍ آسیا په دغه سیمه کې د طالبانو شاته امریکایان ولاړ دي او د دوی راوستل هم د امریکایانو په توسط باندې دي د سیمه هیوادونه هم په همدغه بنیاد باندې چې طالبان دوی ته سرخوږی جوړ نسی او امریکا لوري ونکاري کی او په سیمه کې وداسي ګډوډي را جوړ نه کی ځکه چې دلو ګډلې ګډوډي جوړول شي نظامونه ګډوډي نه شي جوړول ځکه نظامونه مسولیت ته ما مخ کې وځ طالبان لا هم ډله دي په همدغه منظور باندې هر هیواد داسې کوشش کوي چې لدغه چیلنج یا لدغه ننګونې نشي طالبان دي دغه څنګه په فرصت باندې دغه تهدید څنګه په فرصت باندې بدل کی او څنګه وکول شي چې داسې تعامل له طالب سره وکي چې دوی د هیواد په ضد باندې ونه کاری ممکن یو ډېر ښکاره مثال همدانن چې طالبان روسیې ته سفر کړی دی د لوړو تحصیلاتو وزیر دی او د معرف وزیر دی
ها ګوره د دې ویان هم ویل دي چې د لوړو تحصیلاتو وزیر او د دې پلاوه یا په مجموع کې همدغه وزیران د افغانستان د تعلیم د افغانستان د ښوونیز وضعیت په لاسته راوړنو په فرصتونو په ننګونو باندې غږېدلې دي. څه فکر وکړه معمول دغه سې فارمونه یا دغه سې غونډې د دې لپاره وي چې هېوادونه همدغه فرصتونه ننګونې او لاسته راوړنې سره شریک کړي، یو له بل له تجربو نه ګټه واخلي. ته فکر وکړه د طالب په تعلیمي ډګر کې به د طالب لاسته راوړنه څه شي؟ طالب دغه له مدرسې نه ورته یې فباندی د کله په مطلق ډول باندې اصلي تعلیم ته کله اهمیت ورکوي. تاسو هغه کتاب هم کتلای د استعمارات تګلارې ده او شیخ حقانی لیکل دا د دې قاضی القضات، تاسو پر وکړي د اصلي علوم او اهمیت مو ګوري چې دوی کله کله څه دي هغه له سره اصلي علم ته په دومره اهمیت باندې قائل نه دی. لکه دا څومره چې اوس موږ ژوند په ستاره لیدې په ټکنالوژي په سیسمو ژوند تړلې ده، په اصلي علوم په سیسمو ټیک اوت تړلې ده، بلکې د یو هیواد د مطلق هر هیواد ټیک اوت په ستاره هغه سره په دې اهمیت ورته قائل نه دی. هغه وایي دا اصلي علوم دي د دیني علوم په زمینه یا په بغل کې اوسي مستقل دي هم نه، ځکه دا اصلي علوم او هغه ته بيخي د اهمیت ښکاری. د نجونو مکاتب په سیبند کړی دي په درې کال کې چې دغه تعلیمي بحران څنګه مدیریت کولای شي؟ کله سبا هم ته مکاتب خلاص کړي دغه درې کال ستا کوم زیا ور کړی ده، یعنی کوم تاوان دي دغه تعلیمي بهر تر سره دا څنګه تلافي کولای شي؟ یعنی هیڅ ممکن نه تلافي. نو زه به تاسو ته خبر سره راغلم چې ما خبر وږي نسې له طالب د طالب په تعلیمي ډګر کې لاسته راوړنه شي. د طالب چې په څوک زده الته کی ما د ټول څه فورمونو کې خلک په دغه فورمونو په دغه څوندو کانفرنسونو کې خلک خپل تجربې سره تبادله کوي. دای په څه شي راوړي افغانستان ته؟ ځکه زه خپل پدغو زده کړو باندې قائل نه، د اولاد سره په مدرسه باندې څوک غږیږي نه، په مدرسه باندې سره بحث کوي. دا سی کانفرنسونه دا سی غونډه ته بلنې را بلنې دا یوازې نه ماشي دي، او دا یوازې د دې لپاره دی ما اول چې دغه هیوادونه له دوی سره تعامل داسې وساتي چې دوی په خلاف باندې دغه ډله دغه ټایم بم چې وخت دغه په اصطلاح مزایل د دې په خلاف باندې څوک ونه کوي. معلومه خبره ده او بل دا هیڅ معقوله نه ده چې روسیا دی دوی ورغواړي الته دی په یو تعلیمي په یو ښوونیز او روزنیز مسایلو په فرمونو په داس فرمونو کې ګډون کوي او پر اسمیت یې نه پیژني او نمونه دي د دې د لټور لیست نه باسي. دا معمول یو او دی تبي خبره ده چې طالب یو جدي هڅه کوي چې دوی یو نړیوال مشروعیت واخلي او کور با وجود چې کورنۍ مشروعیت دوی د کورنۍ مشروعیت په کیسه کې ځکه نه دي چې دوی په دې باور لري چې کورنۍ مشروعیت هم دا ده چې دوی په ټوپک باندې خلک یې کړی دي، خلک دی راي او د دې حق نه لري. او اسلامي امارت هم دا ده چې څو تنه ملایان سره راځي چې او یو نفر یو مرموز انسان لږ وټه کې امیر وټه کې او دوی سره بیات وکي او دا نور خلکو ته وایي چې خامخا دې سره بیات کوي کایونه کوي هم په دې دنیا باندې ګناهګار است او هم په هغه دنیا باندې او باغیان است. تاسو به هغه د محمد د خبرې هم اوریدلې چې طالبانو د امارات په خلاف باندې قلم پورته کول او په خلو باندې غږ کول او وسلوال دا ټول مخالفت ته ټول هغه مخالفتونه دي چې واجب القتل دی که څوک دغه مخالفتونه وکړي. نو زه وایم چې طالب دلته یو تهدید دی او د خلکو اړیکی ورسره په ادنړی د سیمې اړیکی په دې خاطر باندې ورسره چې دغه تهدید په فرصت باندې بدل کی داسې فرصت چې دوی ته تاوان ونسی ک نور ته ګټه وکړي خو دوی ته دغه یو مشخص هیواد ته تاوان ونسی. او ورستری دغه خبره تر اعظم ک طالبان په دغه لوبو کې پسیخکیل کیږي چې یو دی بل هیواد په ضد باندې کاریږي دا به افغانستان ته بل هم بدبختی راوړي، جګړه به راوړي، تخنیا به چې ډلې هم دغه سدي سي هغه یو نه به چې ډله سي ختمي یا دیږي په پای کې بل جګړه راځي، دی بل نه به چې ډلې په پای کې بل جګړه راځي، ان دې به جګړه افغانستان ته راوړي بل دغه به نه.
بل جنبان صاحب، چین، روسیه، پاکستان، ایران او څو نورو هیوادونو د طالبانو ډیپلوماټان منلي دي او له دوی سره تعامل لري. د تهران لغونډې وروسته چین او پاکستان دوړو ل نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د یو ټولګډونه سیاسي جوړښت د جوړولو لپاره پر طالبانو فشار راولي. اړیکې دوی له طالبانو سره ساتي او فشار ل نړیوالې ټولنې ولې غواړي؟
دا
یو
ډیر
دغه یو دوه مخې چیلنج د دغه هیوادو په پالیسیګانو کې د طالبانو په اړوند روان دی. د یو خوا دوی نه غواړي چې هغه ټول سیاسي بار د یوې ډلې تپلې ماهیت معلوم نه دی، موخې معلوم نه دي، کارونه معلوم نه دي، سره د دې چې پاکستان خو په دې کې کاملا ښکیل دی، ولنګو که هر څومره داسې ځان لري کی او نمایان کې چې ګوا کې دوی په دې پروسه کې نه ښکیل دي، نه دا طالبان پیژني او نه د دوی په کورو کې د دې په خارو کې د ژوند کوو، دوی تجهیزول تمویلول یې انګېزه یې ورته ورکوله، د دوی مشران هلته بزنسونه لري، کورونه لري. یعنې دغه یو دوه مخې سیاست د پاکستان خو ټولې دنیا ته اوس ښکاره دی، خو سره د دې هم دوی دغونه ضرورت نه لري چې سیاسي هغه کوم بار د مسؤلیت چې دی دوی په رسمیت وپېژني، او هماغه چې تاسو فرمایل د نړۍ نه غواړي چې دوی په رسمیت وپېژني، ځکه چې خپله ډاریږي چې هغه سیاسي چلند د دوی بربند شي، ګرچې ټولې دنیا ته بالکل بربند دی. چین البته چې ځینې خپلې موخې لري، خاصې ځانګړې اقتصادي چې متحده په دغه اقتصادي چارو کې همدا پاکستان دی، او تفاوتي هم نه وایي چې د پاکستان په خاوره کې څو موده مخکې چینایي انجینران وژل کېږي. البته چې دا کابل کې چې کومه ډله ده خو دوی خپل کم ګډون دي کې منتفي کړی دی، یعنې دوی منکر دي چې د دوی پکې لاسو، خو پاکستان کې نارامیګانې، پاکستان کې فرګمنټیشن، د پاکستان پاکستان کې ډلې ټپلې، یعنی پاکستان خو خپل مرکز د بین ملي تروریزم او د دهشتګرۍ دی. او بل تاسو خپل اتمن ورته پام شوی دی چې نن دوی ټول بار د تروریزم، د نارامتیا، د دهشتګرۍ، د مختلفو ډلو په شمول د ټي پی دوی په دغه طالبانو د افغانستان اچوي، په داسې حال کې چې اصلي مرکز د تروریزم همدغه پاکستان دی، د دوی استخبارات دي، د دوی پوځیان دي. دوی داسې یو لوبه وکړه چې د ځان نه د چې ظاهرا دغه د دهشتګر د دهشتګرۍ مرکز ګواکې لرې کړو افغانستان ته منتقل کړو، په داسې حال کې چې په افغانستان د یو خوانه قرباني د تروریزم دی، او بل خوا یو فیلیال دی، یعنی یو استازولۍ ده د پاکستان نن سبا چې مطلقه د پاکستان د استخباراتو او د پوځیانو د خوا دا هغه لویا لوبه چې دلته پکې منځخه کې روانه ده، د هغوی دخوا د هر هغه حرکت چې تروریستي بڼه لري، دهشتګري بڼه لري، تخریبي بڼه لري د منطقې دپاره، هغې خو مرکزونه معلوم دي چې په اولپنډي و په اسلام آباد و په دې ځایو کې. نو دوی دغسې یو لوبه کوي او فکر کوي چې سر به په دې خاوره کې ومنډي او څوک تا ګوري نه، دوی فکر کوي چې دا سیاسي شعور د افغانانو د منطقې د فراه منطقې دومره په کچه دی چې په دې شیانو سر نه خلاصېږي، په داسې حال کې ټول شیان ډېر بربند دي. هغه ډله چې دا په کابل کې په کندهار کې هغه مطلقه د پاکستان د پوځیانو د استخباراتو په لاس کې ده، دوی دغه خپل لوبه مختوري. دوی خو ښه پوهېږي چې که د پاکستان طالبان دي، که د افغانستان طالبان دي، دوی خو یو جسم دی، دوی خو یو جسم دی، دوی خو کلونه کلونه یو ځای دغه دهشتګري کړې ده، دغه تخریب کړی دی. هغه مولا فضل الرحمن دی، څوک دی؟ دا د دوی د طالبانو معنوي پلار. هغې خپله وویل چې ډېر زره کسان دلته مونږ وروزلو، افغانستان ته ولېږل، دا څوک دي؟ دا د پاکستان استخباراتو نه لیدل، دوی پرې خبر نه وو. هلته چې په پاکستان کې کوچنی حرکت وشي د ازادي خواهي، که هغه بلوڅان دي که پښتانه دي، هغه دفتن ځپل کېږي، وژل کېږي په مرموزه ډول، بې له محکمې په زندانو کې فرسوده کېږي. یو کوچنی حرکت چې وکړي د ازادي خواهي، د حق طلبي، که په وزیرستان کې دی، که په پښتونخوا کې په ټولیزه توګه دی، که په بلوچستان کې دی، هغه وحشیانه شکل په ډېر ظالمانه شکل سرکوبی کی. اما دوی دې ته لاره جوړوله په دې سره پاسه شلو کلو کې، مخکې هم چې افغانستان ته ولېږل چې دغه شبه نظامیان د تروریستان په دې باندې دوی خبر نه وو، او په ښکاره ده چې د دوی دخوا دا مدیریت کېده. یعنې دغه دوه مخې سیاست، دوی دوه مخې چلند امغه د پخوانه د افغانستان په ضد روان دی ترڅو چې هغه نهایی خپل هدف ته
نندر صاحب د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاروا تازه ویلي دوی د ټروریزم او مخدره موادو د قاچاق په وړاندې د مبارزې لپاره له طالبانو سره تماسونه ساتي. آیا طالبان په سیمه کې د مخدره موادو او ټروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره یوه اغیزناکه وسیله ده؟
نه، طالبان بلکې برعکس دی. حتی زموږ د معلوماتو په اساس باندې طالبان مخدره مواد یا نشئی توکي چې کله یې د بندېدلو د کوکنارو د بندېدلو فرمان صادراو، مخکې هغه تجارانو چې ځینې طالبان دي او ځینې له طالبانو سره قوي ملاتړ دي، هغوی دغه توکي واخیستو او بیا یې فرمان صادر کړو او دغه قیمته سو او دوی بیرته پلوري. د جمهوریت پر مهال هم او اوس هم په قاچاقو کې همدغه طالبان ښکیل دي، د نشئی توکو په قاچاق باندې کې طالبان ښکیل دي. سمه ده، ظاهرا بې فرمانونه یو ډول بل ډول وي، خو طالبان په دې کې ښکیل دي. د تیر جمهوریت پر مهال باندې د کندهار او هلمند په دغه سیمه کې خصوصا په ریګستانو کې چې دغه سراچې ته دي، دغه په بارانچه ته بخنه والم، په بارانچه باندې هلته دغه توکي زیات قاچاق کېدو. د طالبانو دلګي مشرانو خاص موټرونه وسو ریګستانو کې تلو او په همدغه لار باندې د همدې نشئی توکو قاچاق کوو. اوس یې هم په هلمند کې بازارونه شته دی، همدغه سي اوپن بازارونه شته دی. نو لا ما مخکې مو ویل چې موږ باید اصلي موضوع یې را نکو، هغه داسې طالبان په هر لحاظ باندې نور سیمې هیوادونه چې له دوی سره په هر بخش کې کوم تعامل کوي، هغه یوازې تعامل باید په دې اساس باندې بنا وي چې مخکې ما اساس ایښی دی چې طالب د دوی په مقابل کې څوک ونه کاروي، خصوصا لکه په دې مسله باندې د هر چا اوس سر خلاص شي، خصوصا امریکایان او طالبان په دغه سیمه کې راو ده. اوس ټي ټي پی په د پاکستان کرښه هغه اړه هم برلاسه کوي. پاکستان د حکومت ستراتیژي هم دغه ده چې د په ملتپاله ګوندونو باندې د خلکو اړیکي د خلکو باورونه راکم کی، او طالب ورته دوی ناجی معرفي کی چې طالب د تاسو نجات تاسو ژغورون کړي، او هلته هم واکم د غوډلو توسپاري. لکه څنګه چې دغه خبره ډیره دغه واضحه وه، مخکې هم څه وه چې دلته دا سیمه نه امن کول غواړي او دا سیمه نه امن کیږي او طالب یې اصلي لامل دی. نو په هر څه کې له طالب سره تعامل په دغه اصل باندې بنا ده چې د دې په خلاف باندې ونه کړي. همدغه قاچاقي کومه مخدره په هر څه کې دوی ورسره مرسته ورسره تعامل کوي یا خبره ورسره کوي، هغه کیسه برعکس ده. هغه دا ده چې طالب له شر خلک ځان کې وساتي، هغه دا ده چې طالب ګواکي دغه یې ونه کړي کنه، یعنی طالب خپل دغه په دغه مواردو کې د نورو هیوادونو په خلاف باندې ونه کړي. اصلي خبره برعکس.
ډیره مننه جناب صاحب. دغه سي تعاملات او خطرونه تاسو په نظر څه دي؟
که خطرونه خو افغانستان د پاره زیات دي، ځکه چې هر هغه تعامل چې طالب سره کیږي هغه طالب نور هم ببروي، نور هم ظالموي او نور هم ځان ناراضي ساتي. یعنی دا زیاده سي حالت ته چې د باور کوي و هغه دروغ چې دوی د افغان ملت ته ویلي دي چې دوی قدرت دی، دوی قوه ده، دوی حاکمان دي، دوی حتی چې زړه وغواړي هغه کوي، او دغه دی ځینې هیوادونه ورسره په لوی تعامل کې هم ښکیل دي. ځینې هیوادونه په دې تصور دي چې تعامل چې طالب سره کېږي، البته چې دا هغوی مني چې د دوی د ستراتیژیکو منافعو په بنسټ دي او هغې سره په تطابق دي، او په عین وخت کې داسې هم قیدوي چې ګواکې د طالبانو سره تعاملات طالبان کولی شي دننه پکې تغییر راولي، او دوی چې هر څومره په منطقوي تعاملاتو کې اړیکو کې مناسباتو کې راشه درشه کې ښکیل کیږي، هماغنه د دوی جهانبینی زیاتیږي او هماغنه دوی دې ته وادار کیږي چې تغییر وکړي، یعنی بدلون پیدا کړي دننه په خپل ماهیت کې. نو فکر نه کوم چې ماهیت کې تغییر راشي، دا باور هم نه لرم په دې. خو دوی په دې فکر کې دي چې دوی سره تعاملات نږدې شي او دوی سره یعنی تعاملات وسیږي، دې کې امکان د دې لري چې جهان په دې تاریخ تاثیر وکړي، نور دنیا وګوري او دولتداري زده کړي. نو د دې یو موخه هم دا ده، اما زه په دې باور نه یم او زه خاینان هم یم چې دا هیوادونه څنګه انتظار لري د یو شبه نظامي ډلې نه چې ماهیت په هیڅ ضرورت نه ورکوي او داسې انتظارات لري.